سلور به جیش وی احمد چیبریم دا زدی ردو دا دی سات پخبرونه که ستاسو کوربه پا تخنیکی برخه که شمشاد زدران را سرمرستن دوی دی اسلام علیکم ورانی با واوری چی سر لنن شپی دول سو بجو پا افغانستان که دا طالبان و حکمت لوری تاو ترخواله که میشی شایده پا افغانستان که دا سولی پلور لمره مهم گام می چخستل کیشی تر هر سمخ که خبرونه سالی محمد سالی آوروی
حکومت وای د تاوتریخوالی د کمولو پر مهال به امنیتی او دفاعي ځواکونه بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسیدلي دي. په ایران کې پارلماني انتخابات روان دي. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپله درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بالاخره دې باعث چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائده رسولره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاوتریخوالي د کمولو د بریا په صورت کې احتمال لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه پر مخ یوړل سي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دوی تمه لري د سولې موافقه د فبروري پر 29 لاسلیک سي. د طالبانو یو سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو په وخت کې به د افغان قواوو د شپې عملیات او هوایي بریدونه کمیږي په بدل کې به طالبان هم لوی حمله نه کوي. تفصیل ورسته. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسیدلي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 4 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته لومړی په زابل ولایت کې د عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي. دغه ورځ د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلول طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 3 مخالف وسلول وژل شوي. امنیه قمندانۍ وایي افغان ګډو ځواکونو دغه ګډ عملیات تیر شپه د ولسوالۍ په سروت ساحانو سیمه کې کړي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانۍ ویان جمال نصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غاښ ماتون کې جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي دي او 9 نور مرګونی زخمیان شوي دي.
بلخوا په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو ډلې زه حمله په شاتن بولې. د قول اردو په ویلامه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي امنیت پر یو پوسته حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. په ویلامه کې ویلي چې دغه حمله 2 ساعت روانه وه چې طالبانو ته په نتیجه کې درنه مرګ ژوبله واوښته. 209 شاهین قول اردو ویلي د طالبانو درې مهم قمندانان ابوبکر، عیسی او ملا محمود له شپږو نور وسلوالو سره وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې حمله که د افغان قواو د مرګژوب لپاره څه نه دي ویل سوي. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رایه ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړې نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تنه غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم سوي دي. په دغو محروم سو کسانو کې د پارلمان پخوانی غړی بهروز نعمتی هم شامل دی. هغه نن په تهران کې وویل
اونایی که رد سرایت کردن بار خودشون سنگین کردن.
هاگو کسانو چی دخل کو صلاحیت رد کرده پا حقیقت که خپل بار دروند کرده. مک خود خلکو پا خدمت که او او یو با. یو لار داو چی پتاکنو که برخوا خلو خو هاگو کسانو ترای ورکلو چی لمک سر فکر او دریز یاو ده. او پا یو دول زمگ رای ده اقتدار غختنی پا ورانده ده مخالفت رای ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورانه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د پالیسیو پلوي نه کوي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیه غواړي د امریکا د 2020 د کال د ولسمشري په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې لپاره کوي. نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې دا خبرداری د فبروري پر 14 د تړلو دروازو شاته په جلسه کې ورکول شوی دی. دغو سرچینو د راپور د دوو چارواکو په حواله چې له دې جلسې خبر وو او د نوم نشولو په شرطې خبرې کولې ورکړې دي. د نیویارک ټایمز رسپنې په حواله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې جلسه خوشنی شوی او ویلي دي چې ډیموکراتان به له دغو معلوماتو د ده پر ضد استفاده وکړي. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې روسیې د 2018 د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ټولنیزو شبکو د کمپاینونو په مرسته مداخله کړې وه. او په اوکراین کې وروسته له هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین له ووهان ښار څخه نوبي سانجاري شارګي ته انتقال کړی سول. ځایي اوسیدونکو پرون سیمې ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس اخته دي. ځایي اوسیدونکو پر دغو انتقال شوو کسانو د ډبرو ګزارونه وکړل او له پولیسو سره په شخړه واوښتل. اوکراینی چارواکو ویلي چې په هغه الوتکې کې چې له ووهان څخه اوکراین ته والوته 45 اوکراینی وګړي او 8 بهرنیان دغه رس طبي کارکوونکي او عمله شامل وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه الوتکې چې اوکراینیان او ګڼ بهرنیان یې لیږدول د تیلو لپاره د کیف پر هوایي ډګر کښېنستل او وروسته خارکیف ته والوته. د انتقال شوو کسانو د قرنټین لپاره په خارکیف کې یوه ساحه مشخصه شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبانو او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وایي.
موږ کامل آمادګی لرو او په دې هیله یو چې دا یو نه بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره.
د تاوتریخوالي کمیدل نن د شپې 12 بجې پیلي شي. په دې اړه د سیاسي چارو د کتون کې نظیم سمون نظر اخیسته.
دا یو فرصت ده لږه چې د پسرلي د تر رسیدو مخکې چالته بیا د جنگ د وېد موسم پیل دي. دا یې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بل اخر یو دایمي اوربند خواته لاړ.
په لوګر کې د شپږ ولایتونو ځوانانو د اوربند لپاره مشاوره کړې.
چرته لري له چاودنو، چرته لري له بریدونو، چرته لري له فیسبوک، چرته لري له خبرونو، چرته ورک له سراغونو، چرته لري له ویپانو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لري له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړې ده. په دې اړه جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي. افغان صاحب، په دې اعلامیه کې څه راغلي؟
بل شبر صاحب، په یو وخت باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګ طالبانو اعلامي ورکړی دي. د دوړو اعلامي محتوا داسې ده چې دوی دوړو ولې دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته چمتووالی نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دغه هوکړه به د همدې میاشتې په 9 د فبروري په 9 نیټه په قطر په دوحه کې البته لاسلیک سي. او په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي وو چې له دې فرصت نه په استفادې دوی باید د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. په اعلامیه کې د قطر هیواد همدارنګ د دې سولې د خبرو ګډونوالو یا شریکانو څخه هم مننه شوې ده. او دوی ولیدي چې دغه اوربند ته به لاره هواره کړي، دغه هوکړه او د بهرنیو ځواکونو وتل به هم ورسره لازمي سي. نو په ورته وخت کې د طالبانو هم اعلامیه ورکړې ده. طالبانو هم دغه نیټه کره کړې ده. دوی ولیدي چې د هوکړه لیک د هود میاشتې په 10 چې د فبروري په 9 کېږي لاسلیک کېږي. طالبانو په اعلامیه کې ولیدي چې د دغه هوکړې لاسلیک ته یو شمېر هیوادونو همدارنګ سازمانونو استازي ور دعوت کړي دي او له لاسلیک وروسته به د طالبانو ځینې زندانیان هم آزاد شي او بین الافغاني خبرو لپاره به لاره هواره شي. بله شیبر صاحب،
مننه. افغان صاحب، البته د فبروري 9 سبانه بله شنبه کېږي او وسپره شو د امنیت شورا مسلې ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبان سره د تاوتریخوالي کمواله به عملا نن شپه 12 بجې شروع شي. د دغه شوراویان جاوید فیصل ازادي رډو ته ویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات لکابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای د خود یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټې اخیستنې په هدف کامل امادګي نیولې ده تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې دیوی اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل امادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسولره. د شپې له 12 بجو څخه پیلېږي.
خپله فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا پشان د خلکو امنیت د تاسیسات او اولوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تورستي ډلو باندې حمله هم داسې روانه ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکو احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې کیلو خو هوکړه کړی و چې د ویونی لپاره به تاوتریخوالي راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بیا بریدونه کوي خو دا شمیر به 15 ته راټیټ سي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي. خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی دولت دې بهر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم ازادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤله فضا رامنځته کړي. خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن د شپې له 12 بجو وروسته به د یوې اونۍ په مخه طالبان او افغان حکومت د یوې اونۍ په مخه شخړې راکموي. یوه اونۍ که شخړې کمې شي د دواړو لوریو ترمنځ به اعتماد پیاوړی نه کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیسته.
د اعتماد پازی لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې یو اونۍ په اوږدو کې څومره ملموس کمواله راغلی په تاوتریخوالي کې.
سمون صاحب، له لویې سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
تحقیقا بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنی تر ډېرو اوږده ځنډ وروسته بل اخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله، هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله، ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي او البته ځینې شرایط به لري ګوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي، نو دا خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا له شک پرته د اوربان د جګړې د شدت کمېدل د خبرو په لار کې یو ډېر لوی پرمختګ ده.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تېر اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربان ته شي. فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربان پخوا روان شي؟
موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات یې د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن وو چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته دا خپل تاثیرات لري، او هغه یو لوی اندېښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواته نه ځي همدا ده چې که چېرې دوی اوربان اعلان کړي نو ممکن دا د جنګیالیو هغه روحیه یې هغه سي تضعیف سي. له بلې خوا ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کېدونکی دی، او بل اخر امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي، نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسېږي یقیني شوي، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده، او هیله ده چې د پسرلي د تر رسېدو مخکې چلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیلي، دا دې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بل اخر یو دایمي اوربان خواته لاړ شو.
په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حملې وکړي، بریدونه وکړي، او بیا بېرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت یې په طالب واچوي. دغسې اندېښنه نشته؟
ولې د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکا یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي، نو هغه ښه هغه هم همدا ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره شته دي. هم د دولت په سطحه کې، هم له دولته بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو تاسو باندې داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
نظیم سمون مولا دوی څخه مننه کوم. یو یادونه وکم چې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوهمه برخه کې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو، البته تر څلورنی مبجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشرانو جوړی دولتي شورا تایید کړي وي، خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
له توندلارو مذهبي مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول وزره 1340 کاندیدان تایید کړي، او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون یې رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د سهار په 9 بجو د رای ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رای ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رای ورکړي. خامنه‌ای وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیلو د پلویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. خامنه‌ای د ایران د شورای نگهبان پر یو شمیر غړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترس کې وویل دښمن غواړي د خپل نهایي فشار نتیجه وویني. متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یو ورځ مخکې د شورای نگهبان پر هغو 5 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو پر رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایو ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي دي. په پا پاتې کسانو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقی مقدم، سیامک را پایک او عباس علی کت خدایی شامل دی. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلی دی چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته سپکاوی دی. نوموړي ویلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
د ایران انتخابات څومره عادلانه او د دیموکراسۍ له معیارونو سره سم دي؟ په دې اړه احمد تکل په ناروې کې له ډېر افغان شنونکي عیسا ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایران پارلماني انتخابات څومره حقیقي دي او د عامو وګړو اراده تمثیلوي.
د دې لپاره چې د ایران د انتخاباتو د حقیقي والي په هکله ډېر پوسو، بهتره ده د ایران د نظام جوړښت ته پام وکړو. د ایران په نظام کې خصوصا د پارلمان د کنټرول لپاره یوه شورا لري، دوی د شورای نگهبان یا ساتندوی شورا په نامه. دغه شورا نه یوازې دا چې د کاندیدانو صلاحیت تاییدوي، بلکې د پارلمان ټولې مصوبې دوی له سره ګوري. که چیرې د قانون او شرع سره مخالفې وي نو دا قابل د قبول نه دي. نو په دغه یو ماحول کې چې یوه ساتندوی شورا او د هغه ډېر کسان چې دولس غړي لري او شپږ غړي یې د رهبر ته مستقیم نظر لاندې انتخابیږي او نور هم علما دي یا فقها دي، نو د انتخاباتو یا د کاندیدانو راتګ بې معنا ده او دیموکراسي نه سي تمثیلوي.
ډاکټر صاحب، عام خلک، عام ایرانیان انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري او څه تمه ترې لري؟
تر هر څه وړاندې خو باید دا ووایو چې د ایران د نظام چارواکي یا مذهبي مشر په شمول ټول دوی دا غواړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو تیرو انتخابات ته پام سره دوی ډېر کوشش وکړي چې په هره طریقه وي، یا د اصلاح طلبانو په مټ یا په نورو طریقو خلک راوباسي. خو دا ځل د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه ده او په تیرو وروستیو کې د اوکراینی تیارې پیښې چې وسوې او دغه راز ځینې اعتراضونه چې وځپل شول، طبیعي خبره ده دا په د خلکو پر روحي تاثیر کوي او خلک غومره زړه نښه کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې پخوا اصلاح طلبان له قدرت کې وو، هغو خلک راوستل، خو اوس هغوی هم کمزوري دي او هغه قدرت نه لري. نو زه فکر نه کوم چې خلک دې په پراخه پیمانه ګډون وکړي، یا ډېر د زړه ورته ښه کړي چې د انتخاباتو نه به چې راوځي چې دوی مشکلات حل کړي. له دې پرته له دې انتخاباتو د خلکو هیله ډېره نشته.
ظاهرا لیدل شوي یوه ډله خلک شته چې په انتخاباتو کې ګډون کوي او په تیرو څو اونیو کې یو شمېر خلکو د نظام په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه خلک څوک دي او د ایران په ټولنه کې شمېر په پرتلیز ډول څومره دی؟
د ایران اسلامي جمهوریت خپل پلویان لري. اول که تاسو پام کړی وي، د قاسم سلیمانی له مرګ وروسته ډېر خلک راغونډ شول دغه په فاتحې کې یا جنازې کې. نو داسې هم نه ده چې انتخابات به بیخي خلک تحریم کړي. نظام پلویان لري خپل. بله خبره ده چې نظام ډېر مختلفې طریقې لري چې خلک راغونډ کړي. مثال په ډول دوی په مسجدونو کې لس کسیزې د بسیج ټولنې لري. دا هر لس کسیزه ټولنه بیا له هر مسجد سره ارتباط لري. دغه ټولنه دغه ډلې چې دي غیر رسمي ډلې دي، حکومت دوی هم خلک تشویقوي چې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو داسې هم نه ده چې څوک به برخه واخلي. ولې اصلا په حقیقت کې هغه څوک چې په دیموکراسۍ باورمند دي، هغه څوک چې اصلاح طلبه دي، فکر نه کوم چې هغوی دې برخه واخلي.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکو د امریکا حکومت تیره ورځ د شورای نگهبان پر پنځو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه به د انتخاباتو پر عمومي نتایجو، په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون او رایو کوم اغیز ولري؟
دغه حالت هم په دغو کسانو سره مرسته کوي چې د نظام پلویان دي یا د امریکا په ضد یا د امریکا مداخله غندید. دا هم مرسته کوي چې دوی برخه واخلي. البته د شورای نگهبان د حالت ډیر خلک په تنگ دي. تاسو فکر وکړئ چې 15 نفر غړي لري، په 15 نفر کې شپږ کسان مستقیما د رهبر په خوخ انتخابیږي او دا نور کسان هم علما او فقیهان دي چې هغه هم د رهبر نفوس په دوی ده مطلق انداد رهبر او د سپای پاسداران په اختیار کې و شورا ده. نو ډیر کسان حتی تی شورا داسې کسان هم رد کړي دي چې په خوا په مجلس کې حضور درلوده در حال چې دوی کړنلاره متفاوته ده.
او یو ورسته پښتنه ډاکټر صاحب چې د ایران په دولتي سیستم کې د شورای نگهبان او شورای خبرګان او د لوی مذهبي مشرایت العالی خامنهای په څیر له قانون څخه اوچت صلاحیتونه او ادارې شته، په داسې یو حالت کې پارلمان څه معنی او صلاحیتونه باید څومره وي؟
ګوره که تاسو پام وکړئ د ایران د اسلامي جمهوري نظام له جوړېدو سره سم یو کال بعد دغه شورا رامنځته شوه. په اول کال کې چې انتخابات وشول حتی د حزب توده کسانو نورو کسانو هم برخه واخیسته، خو ورو ورو دغه شورا اولا د اجرایه شورا په نوم یا د مشورتي شورا و نظارتي شورا او وروسته بیا ساتندوی شورا سو. او د ایران سیستم د ایران نظام داسې جوړ ده چې هر څه د ایران د مذهبي مشر او د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې او ټول اجرات د هغوی لخوا کېږي. دا د دې لپاره چې وښایي خلکو ته چې موږ هم ډیموکراتیک نظام لرو، موږ ډیموکراسي لرو او دا ډیموکراسي تمثیلیږي. دې لپاره دوی دغه کارونه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر عیسا ستانک صاحب،
تاسو لا پیغامونو
ترګل کوچای خبرې کوم غزي ولایت افغان سواری نه دا افغانې خبره ده چې مرو واسي وروره په دې ډول وسو دا غاده چې موږ د خار په زنده فحو کې افغاني مرو واسي دا په لری نه هم سیمو کې کلدار ده. دا زموږ پروش زموږ مزدوري په کلدار ده. یو دا څنګه ده پروسم ده دا چې خار ته لاړ شي او افغانې د کمخ کې یو شای په سل کلداري وسته افغانې ده. دا بل څنګه ده افغاني مخالف موږ نه یو خبره ده، خو دلته حکومت نه دغه اوښتنه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي. نو کلدار خو ډېر د دلته دومره افغاني نه څه چې ټول یو وات ګوښ ګوښ ته ورسېږي. خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسېږي. سلام علیکم،
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی اکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنی نوی کېږي باید د پخوا په شان په 1,500 تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي، یعنی 5,500 پرې مصرفېږي. دا ظلم دی له دې خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید د کال یا د مثال یو کال نوي د کال مطابق 500 واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم می زیول حق ولی دی کونړ ولایت د تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته سماس کېما. یو وخت څنګه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د حق د مخابراتي فایو نشتون دی، ځکه ډیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دغه کار نه کوي او یو د یو د افغان بي سي د سر چې کله اختر وي کله مفتخ خوشالي وي نو او د دونکو ډیرو بار په ډیر ځای چې کله خلک کړي کې لسی او بل سره خویا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نمو اتمد چې د غږ زموږ
وړاندې د ازادي اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ نور پیغامونه هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1,300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مارجی پوښتنه کړې ده چې ژغ مې بدل سوی دی او دایلي کې چې ناروغ خونه یم او زکام یم. حبیب الله حلیم له خوست لیکي د حکومت او طالبانو ترمنځ پریکړې ته خوشاله یم. کلیم له غزنی لیکي خوشاله یم چې تاوتریخوالی راکم شي. خان محمد اسلامیار له نادالی ولسوالي لیکي خدای دې د خیر سوله راولي. سمی الله د کندهار له میوند څخه لیکلي دي که طالبان سوله او اوربند غواړي نو له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي که طالبان سوله کوي باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کېږدي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالي له کمیدو سره اوربند ته زمینه برابره شي. قدیر تکین لیکلي دي د تاوتریخوالي د کموالي پیل په نیک فال نیسو. نظام الله ساپای لکونه لیکي کاندیدان دې خپل لانجې نورې پریږدي سولې ته د کار وکړي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر لیکلی دی انشاءالله دا ځل به سوله راځي. او میوند له کابله لیکلی دی سولې ته ډېر خوشبینه یمه، کیدای شي چې دا ځل سوله راشي ځکه چې طالبان او حکومت دواړو پریکړه کړې ده چې تاوتریخوالی راکم کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د سولې موافقه د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شي. د افغانستان حکومت د دې موافقې د لاسلیک په درشل کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د تشدد د کمولو پریکړه به د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې په زابل او اورزګان کې 15 وسلول طالبان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دغو وسلولو ته په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دولت 14 مخالف وسلول بیا د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات تېره شپه د دې ولسوالۍ په سرو څاهانو سیمه کې کړي دي. په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قلي اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې ده. ایرانیانو نن د دې هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړی دی. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره رای اچول کیږي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیه غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې په هدف ترسره کوي. او په اوکراین کې روس له هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین لو وهان شار څخه نیوی سنجاری شارګوټی ته انتقال کړی سول. ځای اوسیدونکو پرون سیمه ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس سخته دي.
د لوګر په مرکز پولې عالم کې ځوانانو د اوربن ژغ په نوم مشاعره جوړ کړی ده. په دې مشاعره کې د شپږو ولایتونو ځوانانو او د شعر او فرهنګ مینوالو برخه اخیستی ده. په دې اړه نجیب الله الخیل راپور لري.
د اوربن غک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ راډیو ته وویل
ګړتیا اوربن ده او د اوربن غک تر نامه لوی ولسي مشاعره جوړه ده او هدف هم له دې نه ده چې د سولې راوستو او د اوربن لپاره د عام ولسونو کوم غک چې د باید راوچت له دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سوری او اوربن غک د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غک د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولست خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربن غوښتون کې دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعرې کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سولې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن دغه کاڼي زړونه نرم کړي او ترسو پورې چې دغه ځوان کول کې دغه مر احساس دی چې هغوی په یو شابه دی غږ کوي د اوربن غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و او غواړم چې نور ولایتونو کې دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې ده خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زما لنګ چلم پریګ دو زچ پریګ دو زیارتونه چرته لری غرته لاړ شو پریګ دو کلی او خارونه زچ داسې زای ته لاړ شو چې هندار پکې نوی برقستنی پکې نوی په خلار پکې نوی چرته لری له چاودنو چرته لری له بریدونو چرته لری له فیسبوکا چرته لری له خبرونو چرته ورک له سراغونو چرته لری له ویپانو تلویزیون او رادیوګانو چرته لری له یارانو.
په یاد مشاعره کې دوه نورو شاعرانو فرهاد یوسفی او مسعود ساروان هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
تراشا ازرائیل زما روح واخل نور دوما راو غرزی په کلی باندې بم دی او بس جنگ دی، خالونه دی خالونه دی خو لږ نور هم پیدا کا، په حسن کې د زن خال دی کم دی او بس جنگ دی.
لهرې یوی هلک در تیر شم منې می او ځان ستا د قدم لاندې در لاندې کړم، راځې با کچکول کړم په غاړه لیوانتوب وکړم په عشقې گریوان که د مجنون غوندې رتاړې کړم، راځې با.
د لوګر د اوربنغږ مشاعرې په پای کې پر یو شمېر میلمنو شاعرانو برابرې شوې ډالۍ هم وویشل شوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده؟
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونه درنو مینوال زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکه هیله ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو. او دغه راز د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ولاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړي دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د یو غنیو د کلدورو په نرخونو کې فرق ده. دا چرواکي ټول ویده پرته دي بخاروي ته نوځي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکولو، اوس په سل غنی ده. هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پیترول ډیزل چې دي او په خپل حال دي زنه ټول نرخو کې جګول او غله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزې مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلې، او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې ل ډیرو کلونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول، چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوی و، چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو، چې له امله یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه. چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره، د اصنافو سره او ترڅنګ د ښار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو ښاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې، چې بالاخره د شتون زیات د رسیدنی په مخه باندې د ټول اسنافو د مشانو د غوې په خوخه د خروالی په همغږي سره وتوانو د ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوښ کې نرخامه ټول ته تبدیل شوی دی او هغه اسناف چې نرخامه پاتې دي د ضربه د غو نرخامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرچ د چفیلم لپاره په ټول خوست ښار کې په 1500 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې د دوی د غریب رخکته شو. همدارشان په پارکینګونو کې په خو 1500 افغانۍ اخیستل کیږي چې فیلم لپاره 40 افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي موږ ولسونه متضرر کوي د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ضرور دی اندېښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوی ده، د اسنافو اټیوالو سره بیا بیا ناستې شوي دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زموږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت ښودلی همکاري کړې ده همداسي دوام وکړي.
بله ډېر زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکی پر واخلو، دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به یو اورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حاجیرانو په نمائندګۍ چې د نیل ماشینه 15000 افغانۍ دي، نه په 15000 افغانۍ دي نه په بوکه ماته دي، هیڅ کار نه کوي. موږ د لوړپوړ چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د ماشینه ورکړي او دا به د موږ پر ډیرا د اتحار خبر راځي او تاسو د نی خبره ور پوری چارواکي تا ورسوي. سلام علیکم.
بلې منګاسب
ډیر مننه کو پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه موږ مننه کوو او له دوی نه د دوی دغه او یار چې په ادارو کې د کار کول دي داستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تر ورولو د پاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به موږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږې وروسته نور مقامات سره شریک کو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو.
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عملي کیږي؟
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکو چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او ترڅنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم تماشات په برخه کې بدون راول.
ډیر مننه. یو بل اوریدونکې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري، خپل د دوی څخه وایو.
بلې السلام علیکم. حیاتم د هوسله په هم هم دا چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه خبر کیږي ته جو خاصه نشته په تر په کې ځنته د درس زمينه نه برابر نو هله مداده چې دا هغه د بورډ چارواکو تر افیس ورسوي ډېر ډېر مرګو.
بله منګل صاحب، که څه هم دوی مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستی چې په کوم ځای کې ما وایي چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نه نوي ښوونځي موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کومو ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
دا په مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټول ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینې ولسوالۍ کې لکه د موساخیل ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د دیالو سخونځیو د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي، لکه د زیدي میدان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په هغه کې د 200 خونځیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول خونځي به ګټ اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وایي او د دې لپاره به سرپناه برابره شوې وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چار روانې دي د هغو څخه په کلکه نظارت کېږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین له سر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منډو ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې د دوه منډو ولسوالۍ ټولو علمای کرامو قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 50 کالونو پورته تر 60 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي، چې دا یو لازم لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځي ته ونه لیږل هغې دپاره قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت دخوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټول خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. دغه یو اورېدونکي کوم پیغام چې موږ ته رسېدلی و دا به تاسو ته دروړو.
السلام علیکم، زه له خوست نه زنګ وایم. حاجی
داخلی بجاشی دی او داخلی بجاشو سرا من پتیرا اونے کی ددوی ددوین سو کورنۍ سرا نغدی مرسته وکړه تر څو په ژوند کې هغه توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته راونیسي. او تر څنګ هغه بدای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګلان ټیم کې موجود دی، هغه تخپل اولی چې بوغلی وو او د دوی د وزرو کسانو په شاوخوا کې چې هلته موجود دي، د هغه سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسان د ادارې لخوا نه مرستې کیږي او ځینې سہولتونه ورته برابر شوي. او د دې ټول ستونزې او غوښتنې راخستل شوې دي، مرکز سره شریکې شوې او تر څنګ 13 ورځې د کډوالو د عالی کمشنرۍ د مسؤلیت د مسؤل سره چې والی صاحب سره لیدنه لرله، هغه سره دغه موضوعات باندې خبرې اترې شوې تر څو وتوانې چې هغه بې ځای شوې چې په خوست کې دي د هغو لپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی، دوی کولای شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي تر څو د مرستې لپاره دوی په لیست کې شامل شي او کتل شي چې دوی واقعا د دې مستحق دي کنه تر څو مرسته ترلاسه کړي. نو دوی دې هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغو کسانو سره چې پاتې دي هغو تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغو سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام مومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بېځایه شوو سره او تر څنګ یې دغو کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغو سره پر وخت مرستې وشي.
بله، ډېره مننه کوم. او یو وروستی اوریدونکی یو معلول دی چې دی هم د خپلو معاشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
هلو، السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم. دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مجاهدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د 3 کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
بله، مګر صاحب
ډېره مننه کوو. د معلولینو حقوق چې په تېره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست را انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجودې دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه، خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیله شوې ده د شهداو او معلومینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته دې د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریکي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه وي ترلاسه کړی تر څو هغه کارت واخلي او هغلته ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې مونږ د مرکزي ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مو لیږلي. انشاءالله چې دې برخه کې مونږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېر زیاته مننه کوم د خوست والي ویاند شغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړل. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو، خو دا مو د بېلګو په ډول انتخاب کړي وو او تاسو یې جواب کړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه هم ډېره مننه کوم. کورم آباد چې د ستونزې تر موږ در رسوي او خدای دې وکړي چې یوه ورځ په افغانستان کې سوله رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو را رسیدلي پیغامونه در سره شریکو او بیا به په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اولادونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړی ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او زما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ دلته په ژړی ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ دلته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام علیکم. زه د لوګر ولایت ولسوالۍ نه نماینده مایبینو خبرې کوم. د مونږه دغه د حضرې د مایبینو د تقریبا د نو نیم سل کسو ماش پاته دا دوه کاله کېږي چې نه ورکوي او نه کارټونه ورکوي، بایومتري کارټونه نه ورکوي او نه درې څلور کال کېږي کتابچې جوړې کړې دي، بایومتري کارټونه نشته. د ما لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکوونکو ته لوړپوړو چارواکو ته دا پیغام مشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی زه دی پکتیا دی ولایت دی زایو جکوت کې اوسیدونکی یم. امین الله نامیږم. مکتب کې د تذکری ویلی نارسی ډیر وخت کېږي، نومونه مو هېر کړي دي. تذکری ویخې هر کوي نه خواهش کوو چې تذکری روکي زر تر زره. ما پیغام ورکو وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه یم. یو سرتېری په حیث نه زه تا ته وزیر دفاع ته دا پیشنهاد کوم چې موږ کدو پنځو کسو ته خدمت اخیستي په لرې لږو کې راغلي او کورو مایناست یو او موږ نه موږ چارې ویدېواله لاسو په سرحدانو لیواله لاسو او په اردو لیواله لاسو نو موږ سره څوک معافي کوي باندې او کومه دې ته کوي موږ نه روپۍ غواړي. موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه واګانو کلوګانو کې دغه رسپتونه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت ناست چې په کورو کې بې واسطې خلک یو او موږ هغه اکثره څوک اوري نه. موږ ډېر خلک کورو مې ناست یو هیڅ ولکه نه څه کوو کوو کنه دا راځه کپ ډېر روپو باندې او ډېر راو باندې. زه دا خپل ورځې دغه لسل او ما سرحدي لیواله تلویغ مې راوغاري خاص اوس ما نه په مخکې مې غواړي تلویغ زه په ځل کوم ځای نه راو بغري سړی مې ته خو موږ لازم خاطر نه کوي ټول د واسطو او د رسپتو خلک
استاسو نه مننه کوم ګران دوست. تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام راستولې وو. هیله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو. تر د خدای پامانۍ د مخه غواړم دا یادونه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځینې کوم او تر بلې خبرونې پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بس وګه سندار راوړه د تر خو مزړونه ټک دی بس وګه اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومتی مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.